درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه پورس د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پروسه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بلل و وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سه شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د خزو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محرومه وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالي روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روختون د ماشومانو د څنګ مشروي په تیره یو میاش کې په نسناستې اخته 290 ماشومان روختون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلني فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو هغه مشکل حساب کمزوري دي شینه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی او په پر کوځه کې پاک او بده شول نه شته ولا د سخرکا او شې نسته مسکني ژوند دی بل شي جون وچ دي د زیاده مر کولا د کور دی کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ می دا الفای شې دی تر اور لاغه وسله کار نه کوي چې تر امره له هغه لپاره لګیدل چې ګرته بنجس ولا قوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روختون ته راوړل سوی د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوی دي.
بلینو داخله غیر پېژمن دي د دوا وسنه لور بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا په خانيا ما سوا
نه جوړ یو غره پلا بیا ملونه کېده کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان ورس هغه دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پرڅېدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اړول سی ویچې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاکو بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشه موږ 200 نیوی مریض بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتوم نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتبول او صحیح تاسو ته د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومان کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې له ځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیم وکړي قدر من اردونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وره. دارت وای چې لغه وخت تاسو افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي په کوم کارونه باندې اخته.
ما په افغانستان کې هم زوم غالبا د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل په اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم. خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مو غوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. دا څه له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوو او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو. له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس مالته دي.
د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو د ډیر عادي نوم ورکړ او کې د قدر په سترګو ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوست کورنۍ کې پیدا شوم، نو ما ته هیڅ هم نه ویل څنګه سما وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي وو ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما د بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اوریدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستې، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېر ټینګ انډی والی ده. بشمیره کمپوزونه راکړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت سپې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندرتون موضوع و چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندرتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندرتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندرتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندرتون ده، موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته شپږ دېرش و دېرش هېواده دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو. او په دا شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د غپاک لام یو څولرو پام دی پښتني سبب بیا نو خپل خبرونه پاتې ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیات تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم چې داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن خکولای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لري لري ځایو پورې رسولې ده د روح د خادوی د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینا همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصلوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حد کې میچانیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیاد از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کومه ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مې یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم کی سبب شده. 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګڼو ستونزو سره سره بهر ته راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې کار نه کوي، زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدیونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
بس لاړ زما خپل ځواني په جړه جړه شو تیره